آقایانم حمایت کنن.
تشکر بانو الهام، خیلی ممنون.
سپاس از شما، تشکر.
سلور بجې شوې دی. ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پر پوستو د درنو وسلو ډزې پیل کړي، او د حکومت اجرایه رئیس وایي چې سوله د یو کس یا یوه وزارت کار نه دی، بلکې په دې اړه پریکړه باید ولس وکړي. په دې خپرونه کې د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او اونیز پروګرامونه خپروو. سلام، د خبرونه زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چاته نړیدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اتن نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې وژل شول ایرانیان ګڼي. د خبرونو تفصیل. د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چاته نړیدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي او اتن نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویاند نظر محمد صمیمي ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ دا برخه نن سهار راونړېده. تر اوسه د دې چاته نړیدو علت معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې افغان امنیتي ځواکونه هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب په اندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي وو. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ملا ابراهیم په نوم دغه کس له خپل یو بل ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو.
عمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل شش عضو یک خانواده
دی وید قرمقل ولسوالی لپاره د طالبانو د معرف عمر چې د فاریاب په اندخوی ولسوالی کې د وی کورنۍ د شپږ غړو په وژنه کې شکیل وو، پرون په اندخوی ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. مولا ابراهیم چې په حقیر مشهور دی د وی کورنۍ شپږ غړي په بیرحمانه ډول په ډز ووژل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې طالبانو د یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي تر صحرایي محکمې وروسته وژلي دي. طالبانو پرون په دې پېښه کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا کار د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې سوی. ملخوا د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د دوو سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو تېره شپه په کټسنګ سیمه کې وسلوال طالبان په نښه کړل.
د ګډو ځواکونو لخوا د پکتیا ولایت د ځاځیاریوب ولسوالۍ په کټسنګ سیمه کې هوایي برید ترسره شوی چې په ترڅ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل سوي، ورسره پیک اپ موټر وسلې او مهمات له منځه تللي دي. د وژل سویو په منځ کې دوه تنه د وسلوالو طالبانو ځایي مهم قمندانان عدم کوچی او رحمت الله هم شامل دي.
د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم هم نن تر غرمې د مخه ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او زیاته کړه چې په پیښه کې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن کړې ده. د جنوري پر اتمه په تهران کې یوه اوکراینی الوتکه چې د ایرانی چارواکو په خبره په تیروتنه د سپای پاستران ځواک په یوه توغندي ولګېدله، نسکوره او پکښې سپاره یو سل شپږ اویا مسافر ووژل شول. په ووژل سوي کې و پنځوس تنه یې کاناډایان ول چې ډېری یې د کاناډا او ایران دواړو تابعیت درلود، خو ایران دوه تابعیته په رسمیت نه پیژني. عباس موسوي نن په یوې خبرې غونډې کې ویل موږ کاناډا ته خبر ورکړی چې تهران په الوتکه کې وژل سوي دوه تابعیته کسان د ایران وګړي ګڼي، ایران د وژل سوي ویر کوي. پا په یو بل خبر کې ایرانی چارواکو ویلي چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سبا د جنوري 28 د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي کنفرانس کې ګډون ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی وایي تر دې وړاندې کله چې جواد ظریف یو بلنه ترلاسه کړې وه په پام کې درلوده چې په دې سرمشریزي کې ګډون وکړي، خو موسوی وایي د ظریف د ګډون پلان چې له مخکې موافقه ورباندې سوې وه اوس بدل سوی دی.
به رغم دعوت رسمی و حتی حضوری اولیه از ایشون
دی وی سره لدی چې نوموړي ته رسمي او حتی حضوري بلنه ورکړل سوې وه، خو اصلي پروګرام یې بدل کړی دی او نور ترتیبات یې په پام کې نیولی دي چې اوس له بده مرغه د هغه یعنی ظریف دا سفر نه کیږي. دغه کلنۍ غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د وروستیو شخړو تر سیوري لاندې راغلې ده. د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره نن ناوخته د داووس پر لور روان سي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه ډیر سو چې په 2013 کال کې واشنگټن د ایران له اټومي موافقې ووت او دا تړون یې نیمګړی وباله. د یمن چارواکي وايي په مرکزی ولایت مارب کې د میزایل او بی پیلوټ الوتکې په حمله کې چې هدف یې سرتیری وو تر سلو زیات کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د یمن د بهرنیو چارو وزیر محمد الحزرمی پرون د حمله چې د ماښام تر لمانځه مخکې یوه جمعه ته تیر مسوي یو بزدلانه تروریستي عمل بللی چې ټول مذهبي بشري اصول او ارزښتونه تر پښو لاندې کوي. او د روسیې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه لس کسان چې په مسکو کې په یوه لاریون کې برخه اخیستې وه نیولی ده. دغه کسان پرون د هغه قانون او ژورنالیستي د درنوي لپاره راټول سوي و چې څه باندې لس کاله مخکې د روسیې د نیونازي حرکت لخوا وژل سول. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړې دي. زمونږ خبریال په سیمه کې دی. په نورو موضوعاتو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د استنافي شکایتونو د څېړنې او په دې اړه د پریکړې بهیر سبا سه شنبې پیلېږي.
در نشست هم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسی او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې د اوربند پر شرط ټینګار کوي، اجرایه رئیس وایي د سولې په اړه پریکړه باید ولس وکړي. او په خوست کې دیره وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره مرستې کمې شوي، نو د افغانستان او پاکستان حکومتونه او ملګري ملتونه دي خپلو مینو ته د دوی د ستنېدو امکان برابر کړي.
حکومت د میږو پولنه نشي کړی، مثالو امداد نشي کولی. میږ په دا خپانه یو، خو بیا میږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي، دغه حکومت ته میږه پیل دی پاکستان ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایران له خپلې مخکینۍ ژمنې چې ویلی وو په تهران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې تور بکس د څېړنې لپاره بهر ته استوي په شا شوی دی. نور مطالب لرو. او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپروو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کونړ کې افغان چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځ پوستې د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي دي. دوی وایي چې دا حمله نن پیل شوې دي او تر اوسه پورې روانې دي او په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2 سرتیری افغان سرتیری تر اوسه پورې ټپیان شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په سرکانو ولسوالۍ کې دا شیبه او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. انوري صاحب، اوس وضعیت هلته څنګه دی په سیمه کې؟
مننه تکل صاحب، داغې خوانه یو یو دس کېږي، د توپونو او د هوانونو مرمۍ دېخوا راتوغول کېږي. دېخوا ته هم افغان ځواکونه پوره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې مونږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی، دوی ډزې تر اوسه پورې پرې نه دي کړي، خو د هغوی کومې توپونو ډزې چې کېږي د ناوې کلي سره چې ناوپا سره نږدې پرته سیمه ده، په دا یو میاشت یوه نیمه کېږي چې خلک بېرته ورته ستانه شوي دي کورونو ته، خپلو کورونو ته. هلته دوه سرحدي پولیس زخمیان شوي دي چې هغه روغتون ته رسول شوي دي. د هغوی د خوانه اوس هم یو یو ډز کېږي، کله کله د ورو وسلو ډزې غږونه اورېدل کېږي، خو دې خواته چې کوم راځي نږدې ساحو ته د هوانونو او د توپونو ګولۍ راځي.
بله، او انوری صاحب، لدی خوانه د افغانستان لوري هم بیرته ځوابي اقدامات یا لک تر لګه ځوابي داسې شوې دي؟
نه، تکل سم ما چې دلته د سره افغان ځواکونو سره خبرې وکړې، زه هم دلته په دې سیمه کې ما دوی چمتواله پوره لري، خو دوی وایي چې موږ ته د مرکز نه امر نه دی شوی. د سیمې دلته چې کوم قومندانان دي مهم، هغه هم سرکانو ولسوالۍ ته را رسېدلي دي، او د همدې په تمه دي چې کله ورته مرکزي حکومت امر وکړي او دوی ورته ځوابي ځواب ورکړي.
بله، او دغه ډزې د کوم ډول وسلو دي؟ البته دا خو د پوځي کارپوهانو او متخصصانو دنده ده چې دا تشخیص کی، مګر په هر صورت تاسو چې تاسو له چارواکو سره خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې دا کوم ډول وسلې دي، کوم ډول درنې وسلې؟ توپونه دي، ریاکټیف مرمۍ دي، د لویو درنې وسلې دي، یا د زکویاکو د خبرې د ټانک ضد یا د فې هوا ضد مرمۍ، کوم ډول وسلې دي؟
تکل صاحب، دلته چې مونږ خبرې وکړې او خپله هم مونږ ولیدل، دغه د هوانونه دي، غرني هوانونه دي، دا راولي، او همدارنګه د ټانکونو یو یو ډز کېږي، ټانکونو باندې کوم توپونه زریدارو ټانکونو باندې لګېدلي دي، د هغوی ډزې کوي. دلته عسکرو او امنیه قومندان مونږ ته دا وویل چې دوی دغه ډول ډزې کوي. تکل صاحب، د یادونې وړ ده چې تقریبا 9 کاله وړاندې هم په نواپاس کې لاس په لاس جګړه شوې وه، اوس خو دلته افغان ځواکونه تر اوسه پورې دوی وایي چې مونږ یو ډز هم نه دی کړی، خو هغه مهال چې جګړه شوې وه د پاکستان د لورې نه، البته د هغوی طرف نه چې بالکل هغه سیمې خاردار سره یا زنجیر سره چې کوم ځای کې دروازه وه، هلته د افغان ځواکونو سرحدي ځواکونو یو پوسته واغې باندې ګرنیټونه راچولي وو، هغې کې 2 کسان شاوخوا کې د سرحدي پولیسو وژل شوي وو هغه مهال، او بیا د دېج نه اردو او نور سرحدي ځواکونه لاړل، هغه ځایونه یې ټول نیولي وو، د پاکستان پوستې نیولې وې. د پتاش ته یادې تقریبا شاوخوا 2-2.5 میاشتې وړاندې په بریکوټ کې هم دې ته ورته جګړه وشوه، هلته لاس په لاس جګړه شوې وه، د توپونو ډزې هم کېدلې او افغان ځواکونو وړې ډزې هم کړې وې یو بل باندې هغوی هلته، نو هغې کې هم څه تلفات موجود وو، 3 کسان وژل شوي وو افغان لورینه، البته ولسي خلکو. دغسې دغه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کله ناکله د افغان ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، خو هغوی اکثره دا وایي چې بله
بله بله اورم مهرباني،
هغوی دعوه دا کوي چې دی خوا په مونږ باندې د پاکستان ټي ټي پي یا تحریک طالبان ډزې کوي، بیا مونږ کوو پاکستان دا دعوی کوي اکثره، خو دلته افغان ځواکونه وایي چې مونږ هیڅ داسې کوم برید نه دی لیدلی چې د هغوی په پوستو شوی وي، خو هغوی دغسې تل تقریبا د 2010 کال نه د کونړ په خاوره باندې یا د افغانستان په نورو سیمو باندې چې دوی سره د ډیورنډ کرښې سره شریکې پولې لري، هلته ډزې کوي او زیاتو خلکو ته مرګ ژوب اړولی یا په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه بې کوره شوي. تکل
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له سرکانو ولسوالۍ نه د چارواکو د هغو ادعاو په اړه راپور راکوو چې وایي د پاکستان له خاورې د پاکستاني ځواکونو لخوا د دوی پر پوستو نن ډزې شروع شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سبا سه شنبه د هغو استنافي شکایتونو څیړنه پیلوي چې په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه شوي دي. له دې کمیسیون سره د ټاکنیزو ډلو لخوا 6,300 استنافي اعتراضونه ثبت شوي چې ډیری د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د شویو پریکړو په اعتراض 6,300 شکایتونه ثبت کړي چې د استناف غوښتنه پکې شوې. دا کمیسیون وایي د یو شمېر اعتراضونو تصنیف بندي هم پیل شوې، خو د دې شکایتونو په اړه د تحلیل څېړنې او پریکړې بهیر سر له سبا پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار وایي د ثبت شویو شکایتونو شمېر خورا ډېر دی، خو دوی په شپږو کټګوریو ویشلي او دغه شانې پریکړه کړې چې له هغو ولایتونو خپل کارکوونکي مرکزي کمیسیون ته راوغواړي په کومو کې چې کار بشپړ شوی دی.
در نشاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسۍ او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي، مختلف ټیمونه جوړ کړي ترڅو دا کار سره تقسیم شي. ځکه د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ ته پیشبینی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسېږو.
کله چې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو تحلیل څېړنې او پاړې د پریکړې بهیر سبا د سه‌شنبه په ورځ پیلوي، خو لا هم د ولایتي کمیسیونونو هغه پریکړه نه ده عملي شوې چې لمخې په 22 ولایتونو کې باید د 15,321 محلونو رای له سره وشمیرل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دې محلونو پاړې د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی ته استول شوې معلومات ستونزې لري. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي ژر به د هغو محلونو یو بشپړ نوملړ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي چې د رایو بیا شمېرنه باید پکې وشي. له دې وړاندې هم پر ټاکنو د څار بنسټونو نیوکه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه پس مخ ته ځي، خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د دې نیوکې په ځواب کې وایي دوی ته له سرعت دقت ډېر مهم دی. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنو نه څرګند برخلیک په هره برخه کې د رامنځته شویو اغېزو په اړه غږونه راپورته کړي، خو د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت به د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې دوام وکړي. ښاغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو تر اعلان پورې د دې حکومت د جوړېدو هوکړې ته په کتو دوام کوي. د یو شمېر ګمارونو په اړه ځینې مسایل شته چې په هیڅ صورت په هیواد کې د ثبات په ګټه نه دي.
ښاغلی عبدالله عبدالله خبرداری ورکړ چې د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان وړاندې په دولتي ادارو کې خپل سري بدلونونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوزي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایله اعلان شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلانېږي. اوسمهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 نورې ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او سم ورځو د سولې اړوندو مسایلو ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي سوله د یوه کس یا د یوه وزارت کار نه دی او باید ټول ولس په دې اړه په پریکړو کې ګډون ولري. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د دې غونډې له پیل مخکې وویل د دې لپاره چې د افغانستان په جګړه کې ټول ولس قرباني ورکړي نو باید د سولې په بهیر کې هم ولس ونډه ولري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له یو شمېر افغان چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي خبرې پیل کړي دي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور راکوي.
اوس چې تر بل هر وخت زیات افغان سولې په اړه خبرې په افغانستان دننه او بهر ګرمې او ویل کېږي چې وي ممکنې هوکړې ته رسېدلې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست ټینګار کوي چې په دې برخه کې کار کړل یوازې د سولې وزارت او یو کس کار نه دی. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل د سولې په بهیر کې باید د ټول ولس غږ او خبرې واورېدل سي او یو هر اړخیزه مذاکراتي ټیم جوړ سي.
سوله یو کس ته منحصره نه ده، د یو کس نظر هم نه دی، بلکې د افغانستان د ټول ولس غوښتنه ده. نو خلک حق لري چې په دې اړه دریځ ونیسي، خبرې اترې وکړي. مذاکراتي ټیم باید د حکومت په ګډون هر اړخیز وي. یوازې یو وزارت نشي کړی چې د سولې چارې پر مخ یوسي، ځکه دلته زیاتو خلکو د خپلو هیلو او ارمانونو لپاره قرباني ورکړې ده.
ښاغلی عبدالله وایي دا څرګندونې چې د سولې چارې به یوازې د سولې وزارت لخوا مخته وړل کېږي، له وړاندې یې په اړه فکر نه و سوی. بلخوا د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا سرپرست مرستیاله وزیره الیس ویلز هم تېره شپه پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې پر سر د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. له دې سره د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل هم په کابل کې له یو شمېر افغان لوړپوړو چارواکو او سیاستوالو سره په جرمني کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر چمتووالي لیده کاته کړې دي. د ملي امنیت شورا دفتر وایاند فیصل جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره په جرمني کې د ناستې لپاره پر چمتووالي کار روان دی.
د ملي امنیت سلاکار د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي سره پر سولې باندې خبرې وکړې. مشخصا هغه غونډه چې د بین الافغاني ډایلوګ په هدف باندې د المان په کوربتوب جوړیږي، د هغې غونډې پر مؤثریت باندې بحث وشو او دا چې څه ډول کېدلی شي چې موږ له دغه غونډې څخه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اعظمي ګټه پورته کړو. تر اوسه پورې لا هم د اجنډا او وخت ارتباط باید سلا مشورې وشي، کار ته روان دی.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زخیلوال هم ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې ښایي د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته په لس ورځو کې د ننه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو تر دې دمه طالبانو له افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو خبره نه ده منلې. په ورته وخت کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس کریم خرم د سولې په اړه د افغان حکومت د اوسني دریځ مخالف دی. ښاغلی خرم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع رامنځته شوی او په هیواد دننه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ واحد دریز موجود نه دی.
دننه په افغانستان کې اجماع به نظر او به نظر توحید دا زیاتر مسئولیت د حکومت دی. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل مسئولیت نه ادا کوي. طبیعت او روش د فعلی حکومت وی چې جاذبه قوه په تناسب د دافعه قوه ډیره قوي ده، ټول د خپل ځان لری کوي، څه د حکومت په منځ کې، څه د سیاسیانو په سطح باندې، او دغه روش افغانستان ته ډیر ګران تمامي.
ښاغلی خرم وایي حکومت باید د سولې پروسې د پرمختګ لپاره له سیاسونو سره د باور فضا رامنځته کړي او طالبانو ته هم داسې شرایط نږدې چې د سولې پروسه زیانمن کړي. اوس چې په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي، د راپورونو پر بنسټ د طالبانو رهبر خپل سیاسي ډلې ته ویلي چې له امریکا سره د تاوتریخوالي پر کمیدو خبرې وکړي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمول په دې معنی چې بیا به هم جګړه جاري وي. هڅه مو کړه د دغه مسایلو په اړه د طالبانو د قطر دفتر نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې پر دې بحث کوو چې د ماشومانو لپاره د لوبو وسایل څومره مهم دي او د ماشوم له ذهني ودې سره څومره مرسته کوي.
تفانچه، موترک، هر شی در مور می که بازات زیره تیلی اگه من مساتیری کومه و ارور سرمی هر سکر سره یا ماغسره کومه.
پا دو همانی مایی که ده سپورت نره اونیس پروگرام هم لرو او ری دو تایره سره وسه. زمون خبرونه روانه ده. د خوست ولایت په ګلان کمپ کې وزیرستاني کډوال د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او له ملګرو ملتونو غواړي چې دوی ته خپلو کورونو ته د ستنېدو زمینه برابره کړي، ځکه دوی وایي مخکې ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو منظمې میاشتنۍ مرستې کېدې، خو له یو کال راهیسې دا مرستې کمې شوي او دوی له دې کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل د موضوع مکمل تفصیل اوروي.
په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو د مشرانو لخوا د دوی د ستونزو او غوښتنو په باب جوړه شوې جرګه چې د یادې سیمې لسګونو اوسیدونکو هم پکې برخه اخیستې وه، د ګلان کیمپ په منځ کې جوړه شوې وه. مشران و ازادای رادیو سره په خبرو کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو او یونیسیار یاد کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالی کمشنرۍ وغوښتل چې د کډوالۍ له اصولو سره سم وزیرستانو کډوالو ته خپل سیمو ته د بیرته ستنیدنې زمینه برابره کړي. په ګلان کیم کې د وزیرستانو کډوالو دوه تنو مشرانو ایمل خان لټک او حاجی عبدالله نور ویل
خو دغه خلک چې کیما نن سبا ټیم یې تیر کړی او دا پکر یو کای چې د امیج نه دغه محسوسې لړلې او دغه خل په داو په دا چې میر سره مرسته نشي چې کیم غار و دغه ځنه باند شو اې د دلته څه تجارت نشته اې د څه کاروبار نشته په دې وجه کې دغه خل کې د مشوره وکړه دا کومي جلګر چګش ولا د شمالي وزیرستان ولا چې مثال میجو ایوال یار کومل یار چې هغه په قانون کې د حکومت وي او هغه په قانون کې د ان سی آر وي په غل یار باندې دغه خل کې یار غوړي
مو کډول خاک تای او چالاوی بل مو دا غشتنه د غونډه مسرونه نه چوال دا روسی جلګا دا وکو کاکا بایل دی کا په افغانستان کې دی په پاکستان کې دی دا دا جلګا وکو سره ښودانی مو ته د خپل خاک پریکړه وکو چې پکې مال ارزښت څه پامه دا ولاج
په ګلان کېم کې د میشت وزیرستانو کډوالو مشران زیاتوي افغان حکومت هم دومره امکانات نه لري چې د زړګونو کورنۍ ته منظم مرستي ورکړي. د وزیرستانو کډوالو درې مشران ملک حبیب خان مدخل، ملک حاکمین او واسع خان سیدگی ول دوی له افغان حکومت او د دې ځای له خلکو خوښ دي ځکه د دوی خپل مپالنه او عزت کړی دی.
په دغه خط 15,000 کډ پوتې دي په دار څه دائم راست نه شي رسولای همیز ګلانه نه شي ځکه چې هغه محسوس هغه غم محسوس ونه لوري چې هغه ونی سیار وو مشتره ونی سیار دا ویلی وی چې مشته درې مېرده ونی سیار د افغانستان د دولت د پاکستان د دولت په قانون باندې درمی
چې موږ د خپل وطن ته لوړ شي په قانون سره انیسیار دغه ورکو افغانستان دولت پاکستان دولت کی موږ مشرون دی غلام دی بلی دته غلام دی ټی بیس چا چرمن دی کنه خدای دغه چې موږ ان شاء الله کې زر نظر نه د ګلون خون پل یار مند قانوني لار مند موږ ضرور
چې حکومت دی موږ بولن نه شکړای وسالو امداد نه شرکوله موږ په دا خپانه یو خو بیا موږ ته چې د خپل وطن لیار جوړه شي د حکومت میرا پیل دی پاکستان ته و د میر د قبایل مشرون ته چې میر سره جرګه وشي میر لوړ شي پامن سره
بل لوري ته کله چې موږ له حکومتي چارواکو د وزیرستانو کډوالو د یادو غوښتنو په باب پوښتنه وکړه دوی ویل د افغانستان دولت پالیسي داده چې وزیرستاني کډوال د پاتې کېدو او بیرته ستنېدو تصمیم پخپله نیسي. د خوست د کډوالو ریاست چارواکو ویل یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري دوی سره په اړیکو کې تیاری څرګند کړی که چیرې کډوال بیرته ستنېږي نو دوی ورته لازمې اسانتیاوې برابروي. خو د چارواکو په وینا د کډو لپاره د غلام خان بندر د هغه لوري د لارې خلاصول په پاکستان حکومت پورې اړه لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سحکاری چې ایران له خپلې هغې ژمنې پشا شوی دی چې ویلی و د اوکراینۍ نسکورې شوي الوتکې تور بکس یا د معلوماتو زیرمه به د څېړنې لپاره بهر ته واستوي. په عین حال کې کاناډا چې په دې پیښه کې یو شمیر وګړي وژل شوي دي ټینګار کوي چې ایران باید تور بکس سمدستي یا اوکراین یا فرانسې ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د ایران له لوري د اوکراینۍ نسکورې شوې الوتکې د پیښې د څېړنې د مشر حسن رضایي فر له قوله د ایران دولتي خبري اژانس خبر ورکړی چې ویلي دي د اوکراینۍ بوئنګ الوتکې تور بکس له ایران سره دی او په پام کې نه ده چې اوس هغه بهر ته واستوي. خو هغه دا هم ویلي چې ایران د الوتنې پر ست شوو معلوماتو کار کوي او ښایي تور بکس یې اوکراین یا فرانسې ته واستوي. ښاغلي رضایي فر ویلي چې په اوس وخت کې دوی په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. په عین حال کې کاناډا پرون بیا له تهران وغوښتل چې د دغې الوتکې تور بکس سمدستي اوکراین یا فرانسې ته واستوي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره له خبرو وروسته وویل د یو وار بیا د کاناډا پر دریس ټینګار کوي چې تور بکس د سمدستي اوکراین یا فرانسې ته ولیږي، هغه ځای ته چې د ده په وینا هلته متخصصین شته تر څو وکولی شي چې دغه پیښه په شفافه توګه وڅېړل شي. تر اوسه پورې تر ډیره د دغې پیښې د څېړنې په اړه پخپله د ایران لخوا کارونه پر مخ وړل شوي او د کاناډا لخوا یو پلټونکی ټیم چې تېره اونۍ تهران ته رسېدلی هم د الوتکې د راغورځېدو د پیښې له ځایه کتنه کړې. خو په دې اړه چې د دې پیښې د څېړلو په برخه کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی ایراني چارواکو زیات جزئیات نه دي ورکړي. خو اوکراین، افغانستان، بریتانیا او کناډا چې ډیر وګړي په دې پیښې کې وژل شوي غوښتنه کوي چې د دې پیښې په اړه د بې پرې خپلواکه او شفافه څېړنه ترسره شي. دغه اوکراینی بوئنګ 238 الوتکه د جنوري په اتمه په تیروتنې د ایران د پوځ لخوا وویشتل شوه او 136 سورلۍ په نتیجه کې مړه شوه. ایران په داسې حال کې بهر ته د دغې الوتکې د تور بکس د استولو په اړه له خپلې مخکنۍ ژمنې په شا شوی چې د دغې الوتکې د 11 اوکراینیانو مړي پرون کیف ته ورسېدل. په کیف کې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي، صدر اعظم اولک سیهون چاروک او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو برخه اخیستې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال او